دا مشال اړې د ساسو قربا غل اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمن د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورستر بلی ځاتی کې خور سره بنیادی سہولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشال اړې خبريالي خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې دا وو
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 44.9 لک ته رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو په دوه شي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلی دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلي مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. له دې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. اوریدونکو دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پرې باسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترسنگ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کیسه کردار ادا کولی شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنګلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کور خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره.
تاسو اوس په کومه اداره کې کار کوئ؟
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد به ساهی کې ایز ا ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا راته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کیدی شي یا دوی پکې سرنګ خپل کردار ادا کولای شي؟
ګوره که د آبادی مسائل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسائل دي پای ټولو کې د علماء کرامو کردار هغه ډېر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي. د دوی د انگیجمنٹ د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دی. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی یا صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوی کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت د کم پاپولیشن کونسل سوری لاندې غونډه شوې وه، دغه غونډې حوالې سره تلکشن تفصیلات راکوي او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کومو نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی طور د پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږ په کونسل اف اسلامک ایدیالوجي کې کیښود. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دی نو یو ډېر اهم کردار دی او اسم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پای کې د اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې د هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علماء کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربه نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي. نو دا تقریبا سلويختو پورې علماء کرام راجم شوی چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډیر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الیکٹرانک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادی نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پریشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګې علما ده ووي چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پی ورکول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما ده ووي چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګې د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکترانو په تجویز سره انلیمیټډ وقفه هم کولی شي او که سو کاله ورته ډاکټران یاد نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علما دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائی سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحیثیت مسلمان دا منگ گنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی نو که ماشومان پیدا کول دی که ماشومان غټول دی که تعلیم یافته کول دی که دا غوی تربیت کول دی د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دی بلکې یو ښه انسان پیدا کول یو تربیت یافته باشعور او تعلیم یافته ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلق او ناپوی خلق دا برابر نشي کېده. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېده یو حکم دی نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربیت یو سیاتمن معاشره ورکول دم د شریعت حکم دی. صفائی دغه رنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ کم دین او د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دا کفر تلار شي نو چې یو انسان د دې شزونه نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د هغه مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه خو چونکې دلته داسې چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والي او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسې نو داسې مذهبي سیس نه وي دا زمونږ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایرو په غیاب باندې منګ عمل کو که چېرې موږ شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې یاره بچي پیدا کول سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیته شي او ته تعلیم ورکي هغه یو ښه شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړيږي نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو څنګه غنئ چې آیا زموږ ملک د دې جوګه دي چې اغه نور آبادی اغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګور حقیقت دا دی چې دا سه حکم لګول چې نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه‌روی او د توازن یو لار شریعت خوده لره. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دي، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د غوی د لپاره د پلانینګ، د غوی د لپاره د وسایلو تنظیم، د غوی د لپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دي. نو د پاکستان غونډه معاشره د لپاره هر کس لدا قتل پکار دي چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کم دي دا لګیا دي مونږ خپل مکت ورکو، نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره دا به حد ضروری دي چې مونږ خپل وسایلو ته د هغوی د ښه تربیت لپاره، د هغوی د ښه صحت لپاره په هغې باندې مونږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کمې دي چې له وجې دلته زیاتره خلک بنیادی سهولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلی شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدی طرف ته چې په دغه موضوعي ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې دا آبادی چې کوم زمونږ دغه رس تر بله سیوا کیږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کیدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېریږي یا سیوا کیږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دي او د خپل حد نه سیوا چې دي هغه سیوا کیږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانتې نور چې کوم ګاونډي هیوادونه د هغې په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چې دی یا د سپیډ چې دی هغه ډېر زیات تیز دی او سیوا دی. د هغې په بدل کې یا د هغې په مقابل کې دلته کې مسایل هم ډېر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټولې مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دی لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي د هغې سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پوهنتون زده کوونکي دي، د پوهنتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپله برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتلی شي نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ دا سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څنګه چې یو وجه ده؟
ګورې دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او به ترتیبه یا دغه سې دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړی چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو پای کې بابا قاعده ډول باندې چې دی داغي د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی داغي اوس کارا پرې کړه د پدې باندې او پای کې غیدانې دی ویلې چې کني دا ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی بلکې هغه ته چې دی د دین لار چار خپل کړی دی او پای کې د هغه سيزونه خپل کړی شوی دی او خودري شوی دی چې پاغي کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او داغي په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او داغي مطابق مخ کېدل دی اوس په پاکستان کې نن څنګه موږ اوریدل چې د اسلامي کډیالوجي دغه یو پریکړه راغله دا یو یعنی یو فیصله کړی دا نو دا هم چې یو خوشاینده موږ دا غنو چې پراتونکو وخت کې په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک دغه په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري
تاسو څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سترنګ خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو د پاره
ګورې دې ته قتل پکا دي چې د اسلامي کډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغه پریکړه راغله ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکل شي ویډیو پای کې دا نه دی ویل شي چې کنه یا آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړي چې ماشومان نه پیدا کوي بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي ستا سره وسایل څومره دي او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړي چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کول شي او په دې پریکړه کې چې دی د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړي دي داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړي ده نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه دا یو خفه سل ده او زما په خیال باندې دا په سوکا لوړاندې په کار وچی شي واخه اوس چې وشول هم د یو ګام دی اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو تور سیږي او ام وګړي په دې باندې په هکړي شي چې اواز مشومان پیدا کړي ول نه دی بلکې دا غي د پر وسایل قتل پکا دی او د وسایلو مطابق زګه چې یو لړ مثال دی چې کایو سړی دی داغه د دوه مشوبانو د پالنې داغه وسته خو داغه اتمه شومان دی بیا تاسو ګورئ چې هغه اتمه شوبانو د نه پالنې د وجنه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د لپاره او د کورنې لپاره د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي یا غ نشو پنشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي نو باید دا چې د تو مشوبانو په ځای باندې دوی د دوه پالنو کې نظم په خپل باندې چې دغه یو خګام دی یو خبره ده
د یو خبريال په حساب باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده کدا نور هم سیواشي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي
ګورئ د پاکستان آبادی ز ډیره سیوا ده ځکه موږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوې ده که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوه برخو کې وویشل شو بنگلاديش جوړ شو نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا وا خو اوس د خلکو آبادی زمونږ نه کم ده زمونږ سیوا ده زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوې دي تاسو ګورئ افاتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې د غشنتي د وسایلو په شکل کې د غشنتي د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې د درملنې د سنتیاو د نشټوالي د زده کړو د غشنتي د زنانو ته د خوراک ساق د غي د روغتیا په برخه کې د غي د مشمانو د پیدایش په وخت کې د مړینې د مشمانو د پیدایش په وخت کې د غي د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدی ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه نو دا سیس دي چې په دې کې د رسنوي یا د خبريال چې دی یا د دې کار چې دی هغه ډیر زیات مهم دی او زما په خیال باندې دوی ته په خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته په هو ورکړ شي او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي کاغه دینی عالمان دي کاغه مدني فعالان دي سوشل اکټیویست دي د پونتون استادان دي د پونتون زده کوونکي دي چې څومره خلک هم دي دغه په دې کې برخه ده ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانت سیوا کوي نو موږ ګورو پراتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر ذمہواری نه اخیستل شوی کله چې تر سو پورې د دې ذمہواری نه اخیستل شوی نو دا سیس به دغه شانت روان وي اوس ځنه پریکړې یا ځنه فیصلې چې دی هغه دغه شانت دي چې حکومت یا دولت په دې ته تیار دی او هغه خپل په کې ګامونه اخلي کمیټیانه جوړ شوې دي ځنه فیصلې شوې دي ځنه سیزونه خودلې شوې دي نو زما په خیال باندې پراتون کې وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا کابومونی چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې
دلته اخلو یو وړ شاندما او د مینا پس بیا پروګرام لا دوام ورکاو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي، او ریدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسي، او د دې لپاره څه کول پکار دي دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ایښو دي.
زما ډاکټر زلاکت نوم دی، پېښور یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ پخوانی چیئرمین و.
تاسو ماته دا وایئ چې کو کتلی شي نو پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې آبادی روز تر بله سیوا کیږي، نو تاسو څه ګڼئ چې د دې زیاتې آبادی زموږ چې کوم معیشت دی هغې ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زموږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاسو لکه تاریخ خپل اوریدونکو د پاره دا وایي چې آبادی چې کوم ده نو هغه مونږه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وي، نو مطلب دا دی چې یو طرف ته دو داری تلوار چې دی ان دا سنس چې یو طرف ته ډیولپمنټ د پارا یو سورس ته آبادی او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شنو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس دا سې دی چې د آبادی چې کم دی هغه کوالټي ښه وي، دا هغه دا وسایل کوم ته اویلیبل وی په یو ملک کې دا هغه نه کم وی د ریسورسز نه، نو هغه یو پوزیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وی چې د ملک چې دغه آبادی په مینټین کې دی نه شي او دا یې کوالټی ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقیا په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو غنې چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي، نو هغه مطلب د آبادی د پاره کافی دي؟
اګور مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یا د دغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ، نو همیشه د یو سینټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټډ دی. اوور پاپولیټډ د سینس کې یو انډر پاپولیټډ، انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وختو نو هغه ته انډر پاپولیټډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیواوي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټډ شي، یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغه آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوي آبادی چې کوم دی د هغه ضرورت پوره کولی نشي، نو د هغه په وجه باندې هغه ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اور پاپولیټډ دی، او ریزلټ یې دا وی چې هلته کې غربت ډیر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټی چې کوم ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ دا هی سکل چې کوم دی هغه صحیح نشي ډیولپ کړي، غربت پکې ډیر وي، بې روزګاری ډیر وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي، نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې ډومبه خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودنه غواړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکونومي د ترقیا د پاره چې کومه ده نو دا خنه ده. او بدقسمتی زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کړو چې ایجوکیټ کول غواړي، نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډیر عجیبه شانتی دي، لکه کته چا سره خبره وکي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو نه کوي، الله رزق ورکول او الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړوي کنه دا خبره کوي او الله پاک سړي له عقل هم ورکړي دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زموږ یو دا تصور دی چې زیاتې ملکی چې کوم دین نه دا د قوت باعث ګڼل کیږي، چې فیملی دی زیاتې زیات بچیری وي نو دا به ستا په بوډاوالو کې چې کم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي، نو د دې ټولو دپاره چې کوم دی دا ختمولو دپاره یا د دې عبادت د دې زیات عبادت د نقصاناتو دپاره خو په کار دا دی چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه ده چې حکومت دې دپاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمونږ د خلکو هغه کوم بیلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلی دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډیر وي، قوم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدن ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډ ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ څومره ګوري ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ژې نه دی، د دې ژې دی چې دی په سکول کې ناست وي. خو دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه تعلیم ورکولی شي نه سکول ته استولی شي، نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کنټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده؟ او کچره دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، اوس ترنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. Thank you. لسندری مخکې مو د مشال اړیو خبریالي خالد نیاز ځانګړې خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنۍ کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطنه د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بل خو چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کور می خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغل ته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې. خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رمو ته د سیګنل کومه مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاورې لګیدلې دي. خو چې کله یې مو خلک احتجاج بوندې روشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کې یا دوه غنټې کولو کې صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي. مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامی خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ولسا استفاده اخستله. خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلتا د رابطې حزب لا ذریعہ نشتہ. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو. خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ تکیدلو پس هغه هر څه وزنډیدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال رډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي. خداسي ونشول او دوی نه لا هم محروم دي.
زکم د خیبر والا سیګنل زمون خاص جداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندرنګ بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي، ربيته د پاره د ډېر زیات مشکلات مونږ ته. بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګ اوچت اوچت غرونه دي هغه ته وخی جو، هغه ته ډېر زیات تکلیفات دي. ادمه ډی سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړله، خو چا ور باندې خپل دریځ نه کړو. البته په کوزه کورمه کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي، مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. او راته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ بنامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول، نو هغوی پر دغه ښه ځواب درکولی شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکړل شوی ځمکو د کامل انجو پوجې ودرېدلې. اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورد ته ګران وي، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ، چې هغه کې مرغې چې نه واتندو مو خو د بد مرغه د دواړو سایټونو کې ځکم دی د لینډ ډسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری ونه ساتلی شو. اوس پروجیکټ والا 50-60 کروڑ روپیو اسټیمیټ وو، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سیکورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو بهر حال پر اتلونکي وخت کې ځکم دی د باندې به انشاءالله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی اور دی ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نہ سپورٹ وی نو بیار بندے کار ممکن دے چوش.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ادا، چرتا کی منزنے تحصیل دا سے دے چبکی دا برا او کوس تحصیلونو پر مقابل دا ترکے کارونا کم شوی، چې د هغې یوه وجه هغلتا ډیر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوې، بل هغلتا موجود کامی او ذاتی شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي، او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. که څه هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالېدلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو، د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو. پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا، آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندر مور دل استاد پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور را ګرځوم دی باندې ځل مخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات
دا پاکستان تر چول لوی شار کراچی یو وخت دا رناگان شار پنوم پیجندل کی دی. شنه پارکونه، پراخ او پاک سڑکونه، تفریحی ماشامونه او د شپې تر نا وخت ل چراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیوا تر چول لوی تجارتی او ساحلی شار اوس د بل هر شال پرتله تر چول زیات کثافات تولیدوي او ځین خو ان اوس د صفات شار ورته وای. په کراچی کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو ته تسلیم کیږي.
رستے کی ہے یہاں بھر مار کے پیدل چلنا بھی دشوار رامو کا یہ بڑا جنکشن
دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یوه رکشه ده، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کمسن څلور پیلې کچره یي، هغه یوه پیره وی به چټي شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
دوسرا وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
یو خو لکورونو سخه کچرا راوزی، بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربېره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي، او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي، او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدېږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لېږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړه بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې دغه نه داسی لوګي او ګیسنه راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بیمارو موجب جوړیږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي.
په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال لډیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکي کڅوړې معرفي کړي. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي.
د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نومر زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.